هرم نیز وضع کرده است.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کو. اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې دا حمله به تر هغه روانه وي چې اسرائیل خپل هدف ته نوي رسیدلی، یعنی له ایران څخه اسرائیل ته متوجه تهدید یو مخ نوي لري شوی. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزي قمندانۍ قمندان غلام علي رشید وژل شوي. د ایران د دولتي خبري آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران ته په تیرو ساعتونو کې تر سلو ډېرې بې پیلوټ الوتکې د اسرائیل په لور توغولي چې اسرائیل ته نه دي رسېدلي. د امریکا ولسمشر له ایران غوښتي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. کله چې نن له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې امریکا په دې بریدونو کې لاس لري، ده وویل چې سمدستي دې ته ځواب نشي ویلی. په افغانستان کې واکمنو طالبانو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي د اسرائیل حمله غندلې ده. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارک روته د امریکا د متحدو ایالتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. په ایران باندې د اسرائیل بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې دې بریدونو د افغانانو د ژوند شرایط ډېر ستونزمن کړي. د ایران حکومت ویلي له 6 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په یو راپور کې ویلي چې باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې پنجشنبه خپور کړی ویلي په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شوو خلکو شمېر 122 میلیونه ته رسېدلی چې او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډېر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په جرسي کې روبات د خلکو کورونه ته ډوډۍ رسوي. د دې روباټونو چارج د 10 ساعتونو لپاره دی. د په یو ساعت کې 10 مایله سفر کوي. که په لار کې کوم خنډ سره مخ شي خپل لار بدلوي. په جرسي کار کې تر اوسه دا ډول 10 روباټونه شته چې خلکو ته خواړه رسوي. ځینې دې ته خوشاله دي چې روباټ له دوی څخه اضافي پیسې یا ټپ نه غواړي. پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه پتیره افغانستان ته احتمالي عواقب. د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډېر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غچبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لوی او پراخ برید د احتمالي عواقبو همدارنګه دا چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي، څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي. د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ریرونو په ګډون د خپلې ولس کزی کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خوب خبره د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیل بریدونو دا او کورنې په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ ډیر لوړ و، د شپې 3:30 بچې وی ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلې و، ټول ګاونډیان ویریدلې و. له کورونو راووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړي دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت یې نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبریال دی چې له 13 کلونو راهیسې لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمنی ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو، ځکه دا د هفته پیل دی او د وړلورو په خونه شته، او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هیواد راتښتېدلی یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هیواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي، او که حملې شدید شي نه پوهیږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوز نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغه بریدونو چې پراخ نړیوال خبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وزل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې، قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده ای جنگ که دا جګړه راتلون کې ورځو کې دوام عمومي، اون خی افغانستان ته د کډوال د جوپو خوځېدو شاهدان اوسو، چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیله من یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو، زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته ولارسي. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرائیل د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین زازای، او د افغانستان د کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته خراغلاست ویم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرائیلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصلولی شي که څنګه، او په کوم قیمت باندې غواړي دغو هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوس مهاله پورې خو په تېرو شپږو میاشتو کې د ایران په وړاندې د اسرائیلو کوم اقدامات چې لیدل سوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل توانېدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونه وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایرانی پراکسی یا نیابتي ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لث فیصد حیثیت یعنی هغه جنگی حیثیت نه لري چې نه یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر اوږدې پورې ځینې وخت یې شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه م هلته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړه. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه درویشت کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا څلورویشت کاله وړاندې دی، هغه مهال هم کولای سوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون د هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دې ستراتیژي یا د دې هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دې سرتمبګي یا سپین سترګي توپ په دغسې جګړیز مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف نوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي یا کوم سیمو باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم کوم اړیکې دي، هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوښتنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. د دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل سوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دې د سپا مشر، د دې مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې لمځه تللی دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل سي، او په دې حتله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنا چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اولو دوه ساعتونو کې اردن را لانس کورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې و ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې سوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښود. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دای پیل و په متواتر ډول باندې موږ د برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګورې، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ، او د دې تر څنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونو دی په هغه مهال کې د ایران وبخښي د اسرائیلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لوی برخه وس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ دننه په بیا هغه د دې مشترکات چې دي د کوردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې دننه د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي، او وبخښي د حماس مشر وژل کیږي په تهران کې، په خپل کوټه کې یا په خپل خونه کې پناه کیږي، دا په دې معنی چې د دې نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زښت ډېر دی. او دا د دې فارسي ژبې ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده. همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي، د دې په تهران کې په نظامی اډو باندې، همدارنګه په نتنز کې، د دې تر څنګ په تبریز او اصفهان او عراق، او تر ټولو مهم په کرمنشاه کې چې د دې د هستوي تاسیسات تر ټولو لوی مرکز دی، او هغه عراق سرحد ته ډېر نږدې دی. په عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري، او دا نفوذ یې د وس نه دی. نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې تر څنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپله هم نه ده، ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده، هغه ډېره په اسانه وتوانېدلی چې دغه اهداف په نښه کړي.
بله مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، له تاسو به هم وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي، او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي؟
ګوري دا ماهیت دغه جګړې که هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپلو ګاونډیانو سره د دوی جګړې، مثلا د فلسطین موضوع کړه واخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د لوی خطر د منځني ختیځ، یعنی دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندۍ په اساس دوی په ایران کې برید کړی دی، او برید یا موافقانه و کوم اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید مونږ د یاد ونو بس چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتلې کېږي، خودلې کېږي، او یو هغه جګړې دي چې د یو هېواد د ختمېدو لپاره، یعنې د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع د یغې جګړې بوي چې بلاخره د یو هېواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي، چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین به په دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته کړي. اسرائیل چې ولې تر دغې توانمندۍ پورې ورسېدو، د ایران خپله داخلي مشکلات ستونزې، یعنې هغه حکومتوالۍ ډول دا چې اسرائیل ته یې دغه زمینه فرصت مساعد کړلو کې د دوی لوی چارواکي نظامي استوي متخصصین دوی د منځه ویسي، دا ډېره زیاته یوه خطرناکه د لوبه ده. نو بنان د دغې جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې که څوک وایي چې مونږ کامیابه شو موفقه شو، زه فکر کوم چې لا وخته ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې، او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده د هغو ملاتړ د اسرائیل نه به خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ به په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري، او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځېږي، او دا به د بشر لپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړي چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د درنو میلمنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس پر سوریا د پرلپسې بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو له خپل بل ګاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خپرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالی خپروي، د بشریت ضد جنایات تر سره کوي، او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غربي بادران لخوا ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دې په دغومره کوچنۍ بدنه او کوچنی ځان د منځنی ختیځ د غسیستر او ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت، د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناتو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو، دا د اسرائیلو لومړی برید نه و، بلکې په خوا هم اسرائیلو پر ایران او ایران پر اسرائیلو بریدونه کړی وو، او دا هغه وخت ډیر شدت ورسید چې د ایران په خوانه ولسمشر وزل شو، له خپل ملګرو سره د هغه الوتکه نسکوره شوه، سره دی چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه داسې ډیره ونه خوده چې دا کار دی اسرائیلو کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو، دغه ډیر پښتني د ایران پر استخباراتو او د غوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړ کړی چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی ملما چې د اوګدی جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه و، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قمندان، د غراز د ایران د هستوي فزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي. دا قضیه یو طرف ده، تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي، که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به تندیږي، او د سیمې د عام وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلف ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د هستوي مرکزونو هغه تشعشعات چې دي چې هغه ویستل شوي، دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشعشعات انتقال شي.
او سړي صاحب، د افغانستان په رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړي. برته برا شو آزاد سیب خغلی انصاری دی افغانستان پر ابتلق سی اشاره وکړم، از ما دومه پوښتنم دا و چې څنګه دی ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیل په بریت سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سم دستی او بیا په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بل خصوص د افغانستان لپاره؟
ګورې ستانګ زای صاحب، جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وي او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر په خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ودرې، نو طبیعي خبره ده چې یوازې یو گاوند او دوه گاوند نه، لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي. خو مشخصا د افغانستان په اکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي، او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې ده، یعنی افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې موږ اړیکې سیاسي اړیکې د لسیزو راهیسی وسره خرابې دي. که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابیږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابیږي، هغه ایران دی، ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سوله، په ننني برید کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي. حتی دوه درې بې پیلوټه الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیلو په خاورو باندې برید وکړي هغه اردن هم رانسکور کړي، همدارنګه سعودي عربستان هم خپل فضا د په وړاندې وتړله. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو یو ډېره لویه ستونزه، ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هیواد دی چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي. دغه نور بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډېر کار وکړي. ایران د فاطمینو صحیح ده کنن حزب الله هلته خورا ډېر ضعیف شوی دی او حماس قدرت رسیدلی دی، سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده، اما نیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولی اخو له منځه نه دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سوي لا پیاوړي سوي دي، ځکه زه منځني ختیځ د سیمو څخه راووتلي ایران ته بیرته راغلی په ځانګړې توګه د فاطمیون برخه، او دا د افغانستان سره خورا ډېره یوه هوږده ریښه لري. د افغانستان یو خاص خبر په خپل خوښه یا بلیک میل شوی مجبور شوی د دوی سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوي دي، ایران پلاو دي، افغانستان ته د راتک خورا ډېر هغه دی چانس دی، او افغانستان ته راتک افغانستان د یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نورو فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کالته ډیریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی، د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې په دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده، تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه و، نو هغه هم تر اغېز لاندې راتللی شي. او درېیمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتګ سره سم په ایران کې د دې ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله، دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی. همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله، نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسیټي چې ورته ویل کېږي هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغسې لویې جګړې، دغسې استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي دپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت یې باید ولري د خپلې جغرافیې او د ولس او د خپلو سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان تر ټولو ډېر اغېزمن کېږي، دا خو به سیمه ټوله اغېزمنه سي، خو که دا جګړه پراخېږي تر ټولو ډېر، او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په یو دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو، د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو، هلته د افغانستان یو نظام و، دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل سوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو. دا نن ولیدل سوله چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلیشمنټ دی، دا د استبلیشمنټ پوهنتون وو، او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي او دانش او دغو په ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنی د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي، خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنې په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتو ریښې ژورې وي، او دا دروازه که خلاصېږي چې په ایران باندې فشار راځي، جګړه پراخېږي، نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډېر دی چې دا افغانستان تر ډېرو هم په امنیتي لحاظ، هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ نورو ټولو هیوادونو ډېر اغېزمن کولای شي.
مننه کوم از صاحب دولت توضیحاتونه مو ښاغلی یوسف امین زازه غوړم لته سوم پښتنه وکم البته کوم تمرکز پم دې نظامی مسله باندې پات شي چې ایران غنی نیابتی ډلې لري کڅ سام چې آزاد سی ویل زینې زپل شوې دی حزب الله په څیر باندې خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان غن زرګونه ځوانان چې اکثر هزار ټبرې دي شیعه هغه پکې ښکېلو او زینبیون چې د پاکستان خلک دي دوی هلته د ایران لخوا تمویلیږي په خوا په سوریا او په عراق او په نورو سیمو کې اوس بیرته د آزاد صاحب خبره چې راغلی دي ایران ته دلته به میشت وي فکر کوي چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بالاخره دغه ډلې هم دې خوا ته را مخه کړي او دلته به دوی راسي په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلی شي خغل اجازه کوم پښتنه نوې اختزای تکراروم البته دی اسرائیل د غبرید د عواقب پر ارتباط خصوصا په افغانستان باندې چې ایران غنی نیابتی ډلې درلودي لا غیر د فاطمیون چې پکې مستقیما زرګونه افغان ځوانان شامل دغه ته پکتو باندې په افغانستان باندې د کرکیچ هغه څه کیدای شي
اندغه نیابتی ډلې چې د سیمې هیوادو همکارې سره او د نړیوال تروریزم خپرولو کې د ونډه لرله چې موږ وضعیت د افغانستان نه د تر نن ورځې پورې ګورو اندغه سیمې هیوادونه لکه پاکستان د ایران ته دغه ټولې برخو رول لرلو دا د نننې جګړه نه ده تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هیواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته سیمې هیوادو ته هم معلومه شوه او بالاخره دا جګړه وغځېده چې دا موږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسو د بل هیواد نابودی او بربادی او د خلکو وژل غواړي نو تاسو هم درغځیږي ایران او پاکستان هم د دوه هیوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسې نننی ګوري او نن دغه وضعیت ګوري او د رقابتونو د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا اروپا ورو دغه تیز شولې او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات ډېر منفي دي او زه فکر کوم چې نه تنه افغانستان بلکې سیمې هیوادو ته دغه ګواښونه دي ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي د انساني ژوند کوي هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي بنان هر هیواد بو ځان ته د خپل د ولس د دفاع په خاطر بو ډلې جوړوي وسلو ته بو مخه کوي او اصلي بو جوړوي د نوې ټکنالوژۍ سره بو سنبالوي چې دا انځور د بشریت او د انسانیت د ناورین یا د منځل وړلو لومړنی حق دي زه فکر کوم چې هیڅ واد بو په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نشي ان څو بو کوشش کوي چې هغه خطرات خپل واد نه دي خپل ولس نه لري کی او دوی بو مجبور کیږي چې هر نو وخت ته بو دوی کوي کوشش کوي بنا افغانستان د اقتصادي نگانه او د دې نگانه چې موږ غواړي وادونه دي راکړه در شو لرو تجارت لرو فرنګي مسائل لرو او د بشر د انسان غوند مختون کیو چې دوی سبا ژوند ولرو موږ هم د تهدید لاندې د دغه جګړې پایلې بو دي موږ هم تهدید وو شي یعنی موږ هم متضرر کیږو نو د دې لپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه موږ کولای شو ځان خوندي وساتو څنګه کولای شو چې په صفت دی او هغه هیواد چې قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبوو نو د دې لازمه چې موږ ضعیفه یو موږ د ټکنالوژۍ نه ضعیفه یو موږ نه لرو دومره وسه و امکانات نه لرو غیر دغه نه چې خپل غږ پورته کړو او په نړیوالو ستیجو کې د بشري نابودۍ مخه ونیسو او بلاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي انساني ارزښتونو ته ژمن دي هغه به هم خپلې حقې پیلوي. د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې دغه هم لوی تروریزم نړیوال تروریزم ده. ګوري چې وخت چې اسرائیل عملې کوي په ایران باندې او دغه هیوادونه فضا دوی ته مساعده کیږي نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی سره همکار ده سره ولاړ ده. د دې لپاره نور هیوادونه هم شته چې هغه به هم چپ نه پاتې کیږي په شکل د اشکالو به چې دغه جګړې مخه نیسي چې تر څو مونږ بشریت وژغورو مونږ انسانیت وژغورو. دلته سوال د بشریت او انسانیت ده او بیا خپلواکي دی وعده ده نو بنان دغه نړیوال نظم غوځي منځ لار ده. زه فکر کوم چې جګړې د نور هم ډېرې شي دلته پلې بوري هم زیاتې شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لار ته لاړ.
مننه کوم ښاغلی انصاری له تاسو مو پوښتم دغه مسله مخکې مو هم اشاره وکړل اما اوس کولای شي چې مکمل توضیح ورکړي چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات څه وي د دغه حمله او دا چې ګڼې نیابتي ډلې هلته شته چې یوې هم د افغانانو مربوط کیږي چې زرګونه افغان جنگیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنگیدلې دي دغه ته په کتو باندې څه اغیز به په افغانستان ولري دغه حمله؟
بله اغیزی او ستونزی گنبودی جه که دیشی یو خود هوا در ککرتیا او ضروری مواد و تششوات و دخبراوی مسئله ده چه ده نیواز در افغانستان بلکه در بحرین او قطر عراق او نور و گوانده هیوادون و پوری تر آذربایجان هم خطرات متوجه کولیشی او سیما پراخه ککړولی شي دا د لږ مودې لپاره نه بلکې ډیر اوږدې مودې لپاره که هغه بارانونه وریځې وي که هغه مثلا بادونه او نور وي حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډېر ژور تاثیرات درلودلی شي. د دې ترڅنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولی شي په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پریوزي هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو او ورسره ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي. کچیر ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیلو پر لور ډلې او ګروپونه واستوي او یا دا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډیر داسې ګروپونه او لښکرې دوی لري د پاکستان د پاراغوی زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان نه ډیر خلک ورشي. په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي بلکې ګڼ شمېر یې اروپا او امریکې ته رسیدلي دي او هلته فعالیتونه لري هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمې لپاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړولی شي. د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیلو سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي لاله پخوا او هغوی لوی درد هم د اسرائیلو له لاسه لیدلی چې د هغوی هغه لوی مشران یې وروزل د اسد نصرالله نه نیولې چې لومړی درجه مشر یې وو او لسګونه کلونه یې د حزب الله مشري کړې وه او یا کتاز مشر و هغې نه وروسته نور مشرانې دغسې سوریه کې یو پراخ اور اسرائیلو بل کړی دا نن یا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو د اسرائیلو پوځونه او ګروپونه شپه ورځ هلته عملیات کوي خلک نیسي وژني. د سوریې اوسنۍ اداره او د هغوی ملګري هیوادونه او ملتونه او ګروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیلو ته ډیر په غوسه وي. د جولان سیمې چې یو اربیا اسرائیلو لاندې کړي او هڅه کوي چې هلته خپل مرکزونه او پوځي اډې جوړې کړي پوځي بارکونه جوړ کړي دا هم یو لوی استونز ده او په غزه کې خو اته هم لاس او گریوان دي چې ګورو دا تر یو کال ډیره موده کې اسرائیل په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري کاغه استخباراتي طاقت دي کاغه پوځي او تاکتیکی او تخنیکی طاقتونه دي دوی ونه کړی شو چې په غزه کې لک تر لګه خپل اغواشي زندانیان را پیدا کی دا غوی ملی را پیدا کی او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي. موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپل ستونزې لري خپل بدبختۍ لري ک د سړیتوب لاره او د بشریت د ارزښتونو لاره هغه هم لال نشي لکه څنګه چې هر گاونډي باندې لاس پورته کړي هغه په سپېړه وهلي هغه وجلي په هغه تیری کړي دغه تیری به په اخر کې د اسرائیل لپاره د یو غوت او پریکنده جواب سبب شي او دا جواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکای بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او نور ویلي چې موږ په دې برید کې له اسرائیل سره ملګری نه یو او زموږ په مرکزونو هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریدونه نه کوي یعنی ځان یو رقم یو طرف ته ګڼي پس غرده هیت د دوی ملاتړ اعلان نکړو. دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتیدلې او کېدای شي نور مشران هم وي. دا اوازې هم خبرېږي نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه خوځښتونه څومره رول لوبولی شي او څه کولی شي او د افغانستان نه به او د سیمینا حتی د منځنۍ آسیا د هیوادونو نه چې هلته ډېر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وار د مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخلیږي. نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت د تیلو په نرخونو په ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري.
مننه. اوس یو لنډه د مخلو بیا به ورشو بل مبحث ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
کاغلی آزاد د دغه کرکیچ د تاثیرات خصوصا د نړیوال انرژي د مارکیټ په ارتباط باندې که تاسو راته ووایئ د افغانستان په څیر ګڼې هیوادونه د ایران تیل او ګازو ته احتیاج لري دغه اوسنی کرکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیزې به څه وي خصوصا د همدغه انرژي د نړیوال مارکیټ په اړه باندې؟
کسان داړي مسلکی پښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات لازم دي زه نه لرم لکه په ټوله کې افغانستان په طبي خبره ده چې د سوانګ د انرژي یعنی د تیلو خورا ډېر هغه لویه سرچینه ایران د ایران څخه ورته راځي. نور هیوادونه لړې تکیه پر ایران نه کوي ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلې دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو هغه ډېر تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه د سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی. که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت د لارې یا د اوبو دغه ترانزیت لارې به د دې په وړاندې یا وتړل شي یا به له ستونزو سره مخ شي یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دا به ونه شي کولای چې په اسانه د دې سیمې څخه تیر شي. خو هغه د ګواښونو تر حده و خو نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او دا جګړه ییزه بڼه زمکه څخه او بوته هم غځول کیږي تبي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې تاسو خوشن تراسه مخور اړ راغیز لرلی چې هغه نه واځي یعنی مشخصا د ایران د توکو یا د تولیداتو نه هغه د سوان کیلی او د نور انرژي د لپاره کارول شوی توکي دي هغه نه لکن د ترانزیټ خورا ډیر تاثیر لرلی شي نړی د نړی یو ډیر لوی برخه غار په د تیلو په برخه کې په منځنی ختیځ باندې تکیه کوي ځکه یو برخه غاز او تیل چې روسیا تولیدوي هغه سره نړی په هغه کې ده په ستونزه کې ده نړی څخه ما هدف غرب دی غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل غاز او تیل او دا مسایل پر نورو سیمو باندې په غربي هیوادونو باندې بند کړی دي نو ایران سره خپل ستونزه د نړیوالو ده د غربي هیوادونو ډیره تکیه منځنی ختیز ده او منځنی ختیز له دغه سرو اوبو څخه ترانزیت لاره ده نو که چیرې دا جګړه پراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو تر ټولو ډیر منفي تاثیر یا هغه چې ولري هغه پر افغانستان او د دې ځکه افغانستان هیڅ خپل نه لري هر څه د بل دي په بل باندې تکیه ده او تر هغه اخوا ته سیمه ییز نړیوال مارکیټ باندې دغه ترانزیت او دغه ترانزیت لاره که ستونزمنه سي کړګښونه کړي سي تبي خبره ده چې د اوبو په دې ترانزیت باندې اغیز لرلی سي او دا اغیز نړیوال مارکیټ باندې منفي اغیز لرلی سي چې بیرته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځنی مارکیټ کې د خوراکي توکو نه نیولې تر د یوازې د وسلو د پلور مارکیټ یو څه توڅي او لکه تر هغه لاندې به عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټوله نړۍ باندې خپل منفي اغیز ولري
مننه کوم آزاد صاحب کور مودان چې پروګرام کې مشترک وک تاسو ته اجازه درکو البته ورسته دوه پښتنې بل خاغلی انصاری او خاغلی زازی وک مننه له تاسو نه خاغلی یوسف امین د طالبان حکومت هم خبرګون خود لګان نور نړیوالو مشرانو او هیوادونو خبرګونونه خو د طالبانو د خبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکړي دوی دغه بریدونه غندلی دي ظاهرا د ایران ملاتړ خولې ده څه فکر کوي د طالبانو د ریزونه په څه شکل باندې آیریدای شي چې افغانستان لډیر زیات غیزنه وشي غورلې ده افغانستان د غیزیان غالي حالت ته پکتو باندې چې وسیله لري
ګوري د طالبانو د ریس خو دلته ټول ریوال په لاندې شوې ده چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ارزښتونو په باندې دي دا جګړه تر یو حد پورې د موږ ملي ارزښتونو ته هم تاوان رسول شي هغه هدف مې دا ده چې هم د اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات سره لرو د ایران د لارې نه هم چې د نورو وادونه نو اموال داخليږي نو هغه ته هم ځان رسول شي چې دا د ملي ګټې تعدید دي او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې طالبانو حکومت په خپل دریز کې ځای غندلې ده نه تنه په غندنو کفایت وکړي دوی به هم په دغه مسایلو چپ پاتې نه شي ځکه چې مون د نړۍ سره خوشن د خپل سیمه او غونډي او د وسره ارتیاوی لرو او ضرورتونه لرو نو دا په مون باندې هم تاثیرات منفي تاثیرات لري نو د خپل منفي تاثیرات نو چې حالت د دې کې مون د یو انزوا طرف ته یو او مون مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو د خوشن د غربیانو سره د نړیوالو سمتلو ستونزې مې حل شوي نو دلته طالبانو د افغانانو په اړه هم څه آسان په کار دي چې لاس په کار کېږي هغه چې څه هغه به مخته وړي نو هغه د دوی په آینده کې به هغې بله حساسیتونه دي په افغانستان کې د اسرائیل پر وړاندې حساسیتونه ډېر زیات قوي دي تاسې ګورئ چې دلته مظاهرې کېږي دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې احساس ده او ډېر ورته قار ده د فلسطینیانو پر وړاندې د کوم ظلم تیری او چې هلته کېږي د افغانانې ګوري بل موږ مسلمانانو اسلامي نړۍ ده او د عمارت اسلامي د اسلامي نړۍ یوه دعوه کوي زه فکر کوم چې دوی به هم په دغو مسایلو کې بې تفاوته پاتې نه شي
ډیر مننه کوم ښاغلی اجازه. ښاغلی انصاری، اخر کې به تاسو ته وخت درکو، البته په همدې موضوع باندې کې د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز په اوس وخت کې څنګه عیارېدای شي چې افغانستان له دغه ځانګالي حالت چې په انزوا کې دی نړیوال نه پیژني ډیر اغیزمن نشي، البته داسې دریز کوونی سي. مننه.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ اخلاقیت او تدبر نه کار واخلي، او په دې حساسو شرایطو کې چې په سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنی ختیځ تحمیل شوي دغه حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم له فرصتونو مثبت استفاده وکړي شي. د افغانستان حکومت او خلک باید دې ته هم چمتو وي کچېری دا جګړه لا پسې پراخېږي، ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومي تحرکات را پیل شي او افغانستان ته راشي. دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي، که بلوچ دی او که نور قومونه او خلق دی، خصوصا د مشهد او ځینو سیمونه یا د تهران او نورونه، ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي، لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغسې حالات رامنځته شوي. دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیه او اذربایجان طرف ته هم د ایران کچيري جګړه لا پسې پراخېږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوي نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي، نو ممکن ستونزې را پسې پراخ شي. ترڅنګ د اقتصادي او امنیتی مسایلو په اړه هم باید د افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبین وي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرلی شي.
بلې، ډیره مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری. مننه اوریدونکو، له تاسو نام چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید، سلامت اوسئ.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
افغانستان تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
پیدا رک دکھ
جانا نستا دیدن دپارا زد کافلا پتی کسرا غلی آم زد کافلا پتی کسرا غلی آم جانا نستا دیدن دپارا زب زارش پالک بیر ٹولو زب زارش پالک بیر ٹولو خلق دکال مڑی تجاڑی تاپ جوندی اشنا کمر منالو